قبل کده مازدیگر چلور بجه سوی السلام علیکم ده زده رادیو یوی بل اخبروانی تموزه فریبه ظاهر ده قدر جلالوف به تخنیکی همکاری شرق لستویم ده دی اخبروانی پلر که بیل ابل راپورون در تلارو خود ده سر موضوعمو بیا هم پا دوهی که ده افغانستان ده سول مذاکراتو پا اره پر مختگونه دی چه ده مذاکراتی پلاوی هیلی در ته اخبروو چه وی شایی نن پا کاری طرز العمل بندی خبری پای تا ورسیجی ده او نور او رستوری ده لیسی پس هر که ده افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري په ورزغان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني د خبرونو تفصیل د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي د راپور له مخې طالبانو تېر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 168 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4-9 پرتوکانو الوتکې وسپارلې په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 20 کلونو پر بریاوو معامله وشي د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
با تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوي خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همدارز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په تیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي امنیت سرحدي چارې ترانسپورت پانګونه سوداګري ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري به پر خبري وکړي د اورزغان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په بریټ کې 15 تنه وشل شوې دي د اورزغان مرسیال ولی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې بریټ کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وشل شوی دی
د په کور طالبان هم لیکلي خورکم شي سعودي د ځامن موجود نور څو سرباز هم دغم شي سعودي
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پیښور له شمشتو څخه ور استول شو یو نیولې ده د دې ریاست له ادا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1991 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ وروسته لدی چې د هریکن سالې په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارمونه ویجاړ شوې دي. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاده موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او وروستۍ خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ IPL یا د هند غوړه لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوړه لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هیله شي چې نن پر کاري طرز عمل خبري پای ته ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدیږي، دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک وویل
مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلک غوړي چې د روان کال تر پای د نړۍ په سطح بشر دوستانه اور بند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور د خپله مشکلات بيخي ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دو پیس اخلي ولي اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته باور سو چیرې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش میتی زای نه رسیدې نن وخت را ورسیدې چې نن ما اپریشن ته ورسیدې. د دریش په راغس په انتظار نه اوسې زای نه وو په دغه شکه زر وځي اپریشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي دایسي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبري نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی وردک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي، داسې وویل
مشکل دا نه ده چې د موږ له لوري داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لوري مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي، د خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي سته چې پر ټول مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوه مذاکراتو ته یو نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن ازادي راډیو ته ویل چې معلومات شي احتمالا د شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو ته د موضوع د نور پرمختګ ګونو پاره د اوریدو لپاره هم ازادي رادیو ته سره پاتاسي. اوس خوړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر وره مې چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړی ده، او دا غوښتل چې مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
اجازه خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبيعي شي، اختلافات باید وجود ولري. در په څه دا خواږه وایي چې په دې طرز عمل کې چې د دغه مذاکراتو په اصلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط هاوي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس شي. زه لا هم ډېرو امیدوارم، د دغه لا ډېرو امیدوارم چې همدوه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه هغه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع صدر سره د اوربند مخدي مطرح موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې عملي او همبینلي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
بله. ستانکسی تاسی تریوها در خوشبینی شیست و هیل شیست که دا پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوئی چی طالبان سوله غواری، او یا دا لج با وزیر دولویم دیتا پکتو چی دا امریکا دا بحرانه و چار و وزیر هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی دا پا بشپر دول، او نه هم طالبان و تروس علنن دا سی چی ویلی دی چی لده چی با که سر باری که پری کوی، او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که دا دیرو سخت و جگرو شاهیدی استو عره و رز، او دا امریکا اندیشنه هم هم داده. نو کدا سر را طول کو فکر کوی چی دا مسئل چون کولی سی چی دا سول پراتلو اغیز وکی؟
گوره کچه طالبان لا هم جلی که ادامه وکی یا پیستران نورو اندرو تپل سر خلده آبتو ساتی نو دل دای طالبان دای بایلل پا ما رایی، او طالبان بایلل با داور سر بایلل نوی اگر پا دمانه چه دوی دای مشکل خود دوی دوی حکومت سقوط کرده و بیاد ده احتمالات وجود لری چه ده از محلال مسئله ایده مطرسی. نو زبکر که هم چه پانده مبناز خوشبینی هم خیلیم چه لازم به ملی فشارون وجود لری، اما طبیعتن ده بسادن نیی چه دوی ده زر نتایج تو برسیگی دوار خواهی دیر اختلافات باید وجود دو لری. مثلا لکن این تاس محترم خبریال ویل چه اوربان مثلا دانن که طالبان اوربان دو کنو داخل افراد بچن او ساتی دا راشتن یو دی چه دی عملا که مذاکرات کن سن مخامخ دی و دوما باورداره چه اگر لازم که شانه چه وجود لدی واقع اراده چه دی افغانان و دی اراده محصول لینه و داخلی یا ملی ذهنیت فکر کن چه واسه بدنگه ای تو نرسه خدای نخواسته چه دا مذاکرات و آخر که به پایل پاسی طبیعی در زمان به اونی سی طبیعی در توقف به اون که طبیعی در لمشکلات سر به مخامخ سی، اما به طول اکری به مطلق برای دو و به پایل نتایی به ندیگه پاتی دلی زفت کل نکام تحسی بی.
در کابل پوهنتون در حقوق و سیاسی علوم استاد نصر الله ستانکزی و
به قطر که بین الافغانی خبری
سوله را تون کده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواری
دلقه اوربند سی
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لزایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینه.
د دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیج خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنه یې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وی چې لمړی اوربند وسی او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړاندې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیان سولې راتلو لپاره پیل شوې یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سولې راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلق ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلق بې باور شي.
یا وازینه غوښتنه به د افغانانو مده وي چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنې او هیلې یوازې په پلازمېنه کابل پورې محدودې نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل رښتیا هم اله بخونکی دی، ولس دې ته ډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنې دا دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. د هم د خبرو د بریا لپاره اوربند یو مهم اصل ګڼي.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه به بد کار دی. جنگ ورو رابل ورو لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشتوت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مشتوت زانو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربند غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورته غږ پورته کړی دی. افغان حکومت هم د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري د سپتمبر ولسم چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سوریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم، له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 1500 روپۍ دواي 15000 لیکي څلور د خپونده مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دای 15000 لیکي. اول خو پی سو ګوره 400 500 وغانه دو پی اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتون نن سبا د چې خزې دی د عقلی ورته وای چې د خزې مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ اخلي. په څه خاطر اخلي؟ غریب نه لري، زخپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب د سفانه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم و اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لرې پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ.
دریش په ډیزاینر رسیدې نن وخت را ورسېد چې نن ما اپریشن ته ورسېد. دریش په لګاس په انتظار نه اوسه ځای نه وو په دغه شکل زر وځي اپریشن ته وکړ. دریش په انتظار دغه په هوټل کې ورته ناس انا وې نن اپریشن وکړي چې د خیر کلب مخارج وو څنګه دستیو نو کنه وو خپل مورې اپریشن ته کړو خو نه کړی د علم نه راغلی وو. دریش په وملاس ومنن نو پتر ورسېد.
د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیايي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
د کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس ولایت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي غاټي. او دا د ویلمن او د روزګان او د ټوله د چیرین ټوله د مریضان د جره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې.
دا خاطر شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو نه زیات سي مالا چې وسم باندې به خیرش تیم مرزا پر ډیر ډیر مرزا مو ترځي خو مرزا وینو سر ماشه مرزا مو تر روانې ټپيان ورکیږي. نو موږ دا خوښ لرو چې د شپخانه یک مهلت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزې په کچې یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسې ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونسي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلوېش کال مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی، ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی، او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سوه بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم.
په ورته وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د امیر روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملی چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وټوندلو چې دغه تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاسي امه په پیشنهاد دا کار موږ تر سره کړی. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو، او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو، دا خلاویش موږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حاصل.
په کندهار کې د مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیاي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیاي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیاي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه غواښو بالا او څرګند کړ چې راتلونکو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونی ورسی او نړیوال په ګډه د کورونا او با پرځت مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبري په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووید 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نشته شوې ده. ګوتریش خبري خونډې ته د چهارشنبې پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه غواښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسیدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9.5 میلیونه او 1 لک ته رسیدلې دي. په روسیه کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوی پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را په دیخوا تر ټولو ډیر مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډیرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوي دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توندې لهجې نرمې کړي ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوې فضا خرابولی سي. زاکر شیخ له کونړه وایي که اوربند نوي او خبرې اوږدېږي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاري محمد نبي مینوال د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوي دي او ترافیک باید په لشکرګا ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو موږ ته راستولي و. نور همستا خو وخت اوس کم دی په کابل کې شپږ بجې او بخښي څلور بجې او دش دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې لاس مڅاروان خبرو
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ایز پولیس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وستوال هم وژل شوی دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ایز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولید. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویدي. او د کورونا وایرس خبریدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمه څارن دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجيب قرزاده آزادي رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستي سیالي د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نو موږ زیاته کړ چې دغه سیالي د کابل د نه خزینو لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالي یو غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس دریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه مملکنه چنن پیل شوې دوه ونې و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې مملکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه ونې پوري پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالۍ به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي او ټاکل شوي د شنبې په ورځ د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل پیل شي. وارد مخه په عربي اماراتو کې د یاد لیګ لپاره ټول چمتووالی نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوي ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسېدلي تر څو د آی پی ایل سګني پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجيب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلی دي. ټاکل شوې چې د آی پی ایل لیگ سکنی سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلای سي. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم وري. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزي په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودي که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بیخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبت پیښو شمیر مخ په ډیره درو دی. د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي، د هغو سمو خاص غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو پالج نسي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه پالج سوی دی او نه لاسو وبشه کار پرېږدي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 5 میلیون ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبت پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډیر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی. او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی زی کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو تر ډیره حده مو دا دیسی کې کار کړی دی، تر ډیره حده مخته تللی انشاءالله. امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک دغه خپل صحیح مشکلات د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې په وخت سره درملنه ونی شي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکی کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوره په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو چې رقم
ده خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمې غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د وی دا د خوسي او پړسوب او دشن ورته پیدا کیږي، هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کیږي د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطاتو څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده، دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي او په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، خپله انرژي ورته ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې، درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیاوي، تبه کوي، بیا وسلی وي، بهانه لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نور معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته وښي
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی ای د پازي نوبرات ل لسترګو نوبرات ل پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ور سره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوسیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په و نو تر لس ورځو کې بیرته صحت یاب کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې کومګ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرز نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرز د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټول نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روختونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي خو کېدای شي چې دا بل مرض وي په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي د بل مرض له کبله پړسوب وي دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي یعنی اختلاطي شي نو په هغه صورت کې د مرګ او مایوبیت سبب هم کېدای شي نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي خدای نه خواسته مایوب نشي او یا زایی نشي ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي
قدر من دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هر کله کوم. ولی ځینې کسان کله چې ل یو وړی کی مشکل سره مخ شي ډیر ور خطا کیږي او بې صبری کوي. پاستون ځکه بې صبری کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو. نن همدا موضوع راسپړو چې درا پورتر څنګه د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زه مریم توخی یم او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو مطلب د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنا چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا پر راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
زمنګ د نږدې دوستانو زنه هم و، خو دوبه چې کله لږ مشکلات پیراغله د رزق روزي کله ذاتی کله کمی کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو دوبه د څو قسم شکایت کو چې بام ته بوخت یا به کور کې و یا مسجد کې و، نو دوبه د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس ویل چې خداوند کریمه واده زده پیدا کړی ما چې مرزونه ما ترازی ولګه ما ترازی تنده ما ترازی خداوند کریمه چا به د کانی منور کوله چا به باندې کارم نه کو چې پاغه ته بلل کار ته بیروزګاری ته بس چا به کار ته نه بیو به ډیر مایوس او خفه او نو خلک ورته چې وسړی د سم کوه خیر ده گزاره کوه خیر ده هر څه به خدای درکې یو کړ به قسم خبرې به وکړي شکایت به کوه جګر خون به مو خفه به مو چر به کوړه یو زنانه به شغه وروني ولا ډبه 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 وهله خو به صبری خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه دی خوشحالي غم لوري او جوړی لري نو خو ژوند هغه وخت امکان لري چې د مشکلاتو په وخت کې مبارزه، زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي:
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات، ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې او لرې دي د اوس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي بیا هم نسبتا ښه یم. مثلا ناول چې ما واده کړی درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته نه کاله ورک شو، چې هغې وخت کې زه ځوانه مومه او ډیر مشکلات راباندې راغله، خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نه کال نه مې خاوند پیدا شو راغی د ایران نه بیرته، بیا راته خدای دوه زامن راکړه. د هغې نه وروسته یو وکاله راسره و، وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کومه چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی. خپلو خویندو سره چې ناست یم قصه کومه وایمه که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان هم نه شو تېرولی، خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تیر کړو. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چا ته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونشي دا به کومې بدې پایلې ولري. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي:
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. په یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په رنځ باندې چې موږ صبر وکړو، خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري، ځکه د موږ ښکلی او سپېڅلي دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو، بې صبري ونه کوو او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو، ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله، خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو:
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي یو مشکل راشي سړی حتما لږ ورسره پریشانه کېږي، خو پخوا د ځوانۍ وخت و هلکتوب و موږ ډېر هغه نو بې صبره وو، چیغې فریاد هم کوو چې خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلی یم که نه، نو دا فریادونه به موږ کوله. خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو، اوس پښیمانه یو خپل هغه تیرو بې صبریانو باندې پښیمانه، ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین، الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم. نو اوس الحمدلله ډیر قوي شوی یم، به هضمه شوی یم او که کوم درد راځي که کوم مشکل ما باندې راځي لکه پخوا چې کومه پرتې ویل هغه خبرې نه کوم، اوس الحمدلله ډیر ښه یم.
کوره
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علوم اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نورالله کوثر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه، که دا تعریف کړئ.
صبر یو عربي کلمه ده، قرآن عظیم شان کې د دې استعمال راغلی. صبر معنا حفظ النفس یا ځان ساتنه ده. نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي، نفس نه غواړي ځان له هغه نه وساتي، له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي. د صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول یا ځان ساتل یا نفس انساني کنټرولول، دا صبر معنا یې صبر.
استاد، ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې؟ مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي، په دې باندې بې صبري کوي، زغم نه لري، صبر نه لري. عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
صبر او نه صبري کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري. صبري په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال ده، او رواني روان او د اروا له لحاظ نارامي ده او اروایي مریض هغه اختلالات لري، دا بې صبري کوي. یعنی د شي ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات، رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده. روان یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان باید دی بې صبري وکړي، دی بې حوصلګي وکړي او دی هغه کار وکړي چې له شان او د انسانیت سره نه ښایي.
استاد، په قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي؟
قرآن عظیم شان کې راغلي چې هغه د صبر معنا افاده کوي او صبر هغه صبر معرفي کوي. د دې جملې څخه یو دا آیت ده: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدله ورکړو.
اوس په کوم موضوعاتو باندې صبر وشي؟ ځینې موضوعات چې کله د یو حق تلف کیږي نو کتل ته بیا غږ راپورته نه کیږي، دا خو بیا ظلم کیږي.
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي، توپیر لري. صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي، خو هلته د حقوقو ضیاع نه ده، خپل حق دی ضایع او د تا نفس د هغې غوښتنه نه کوي او نفس نه غواړي، بلکه هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې، صبر وکړې. دا شی صبر دی. او یو د ظلم تحمل ده. د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي، دا غلطه خبره ده. ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي. خو که چیرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ور په برخه کړي، انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي، هغه ناتواني برداشت کول صبر ده.
مننه که استاد. مثلا که څوک په کورنیو کې صبر ونه لري، زغم ونه لري په هر موضوع باندې، یعنی بې صبري وکړي، دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنې ته، کورنۍ ته؟
قرآن عظیم شان او مجموع پیغمبر ته حدیث او دین موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبور او صابر اوسو. کورنۍ کې صبر که ناخوالې منځ ته راځي او هغې باندې سړی صبر ونه کوي او د کورنۍ هغه زغم نه وي، په منځ کې خپل زغم او تحمل نه وي، دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپله هغه شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي، خپل شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي، چې دا د کورنۍ هغه ښکلا له بینه بیایي، هغه د کورنۍ او صمیمیت او اعتماد له بینه بیایي. په کورنۍ کې ډېر وخت باید سړی داسې زغم نه کار واخلي او داسې صبر نه کار واخلي چې شان ګویا مې نه دي لیدلي، یعنې ډېر داسې شیان چې فکر وکړي چې اصلا ما نه دي لیدلي.
کومې حل لارې چارې شته چې انسان باید صبر وکړي؟
کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي، واقعاً د ژوند نارامه کېږي او د خپل ځای خپل ژوند خرابوي. د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې په ډېر زیات هغې ته په هغې کې د تاوان نه وي او د هغې تحمل او زغم وکړي. د دې ځای نه شروع او هر هغه حکمونه چې الله او رسول درته ورکړي دي، د ژوند د سلامتیا لپاره هغه په خپل ځین کې تمرین کړي او د خپل ځان د ډېر وخت نه د خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق خلفي او ګناه نه وي پکې، د هغو حقونه سترګې خپله پرېږدي. مثلا زما هم حق دي، ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم، زه خپل یو حسین پیریګم او دې صبر کوم او کله کله ما خالي په ما باندې راځي دې تحمل کوم او لاغي سره دې تبادله ګناه نه کوم یا پیری نه کوم دبل تفاهم دا دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي په صبر وروسته
ډیره مننه کوم استاد کور ودان
سلامت
درمنه دوستانو داود دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ